امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټي کې واوري
نن د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په 2014 کې وکسان وژل شوې دي اته عسكر په قلاینو کې درې ورکوونکو د نمونو د سبدول په مرکز باندې په حمله کې وژل شوې او شمالي کوریا درې تن امریکایي قیدیان آزاد کړي دي
د خوست په ولایت کې ورزشکارانو د مخدره موادو ضد مبارزه کې برخه اخیستې ده
ورزش هغه دی چې د بدن مو جوړوي او نشه یې توکي هغه دی چې بدن مو ورانوي
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر سره خاصه مرکه هم لرو
افغانستان کې مو 15 ولایتونو کې فایبر لرو خوشبختانه دي تقریبا 15 سهام کوم سره وصلو
او پر پوتینو کې د ایران سره د اټومي تړون نه د امریکا د وټلو په حق راپورټ هم اوري خو تر هر سمخ کې سای سلیمان شاه د نړۍ خبرونه وایي
السلام علیکم نن د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په 2 مرګانو 14 کې وکسان وژل شوی او ولستر نور زخمیان شوی دي نور تفصیل د کابل نه زمنګ د خبريال رحیم ګل ساروان په ریپورت کې واوري
مستوالو بریدګرو نن چهارشنبه په کابل ښار کې 3 14 کړي
افر دري امبيدون سامدرن او اټمر کې د نفر سره فرشاندو زنداستان ولې
اټیاس اول ایک عسكر کدم مرمی دم دو نزد دیگه نفر آزاد کدم مرمی دیگه یک داخل در آمدن یک اول انفجار شد با یک دیگه استاد بود اونجا
بسیار یک تیاری بسیار محکم شد ما ور خطا شدیم دم اسنای بر آمدن بودیم که دیگه این تیاری شد صدای فایر می آمد صدای بسیار وحشتناک بود دیگه
د افغانستان د کورنی چار وزارت ویان نجیب دانش امریکا غک ته ویل چی
انفجار اول د دون دروازه ازو خط بود باز سر بمب بالا شدن دیدیم که این انفجار بسیار کلان در مابین حوزه از اینجا بلند شد بعد از او بعد دیگه نمی صدای فایر بود و دیگه بود
که څه هم چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست په لومړي سر کې د 14 پلاټ د حقانی د شبکې د جنگلو په غاړه چولې و خو د روټز خبري اژانس ریپورت لمخې طالبان او دایشي ذمہواری قبول کړي د افغانستان د کورنۍ چارو دفاع وزارت وای چې په تیرې یوه هفته کې د طالبانو سره په جنگ کې 250 عسكر او پولیس وژل شوی دي لبلې خوا په اسلام آباد کې د امریکا خبريال عائشه تنظیم د افغانستان د حکومتي سرچینو له قول ریپورت ورکړي چې 13 میاشتې هیواد په مختلفو ولایتونو کې د جنگ په دوران کې اته سو طالبان وژل شوی دي طالبانو 13 شپه د بادغیس ولایت په مرکز قلاینو کې چې په 3 کیلومتر کې واقع د لامان په سیمه کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې په مرکز باندې برید کړی دی اته عسکري چې دغه مرکز ساتنه کوله وژلي او درې تنه یې زخمیان کړي دي د افغانستان د هوایي قواو د پیلوټانو یو دیرش کسیزه ډله چې د بلیک هاک یا تور باز محاربوي هلیکوپترو د قطې پورې مربوط دي تیره ورځې په هلمند کې لومړني عملیات سرته ورسول د امریکا د سنا په مجلس کې د دیموکرات ګوند یوې سناتوري جین شاهین یو لایحه وړاندې کړې او وړاندیز یې کړی چې هغو افغان ترجمانانو ته باید 3000 ویزې ورکړل شي چې په افغانستان کې د امریکا د نظامي محمد سره مرسته کړې وه او ژوند یې هلته په خطر کې دی اوس هم د لسګونو زرو پورې ترجمانان چې د امریکایي قواو سره په جنګ کې کومک کړی وو امریکا ته د راتګ منتظر دي له ایران سره د لاسلیک شوې نړیوالې موافقې نه د امریکا د جمهور ډانلډ ټرمپ د وتو د پریکړې په تعقیب فرانسې، جرمني، روسي، چین او برېټانیا ژمنه وکړه چې دغه موافقې نه به اونوزي. جمهور ټرمپ دا موافقه داسې یو بده معامله ګڼل ده چې دغه په وینا له سره باید لاسلیک شوی نه وای. اشوق الله رحیم زوی د امریکا غږ د خبريالانو کریس هاناس او سټیو هرمند ریپورټونو خلاصه تاسو ته لولي.
وروسته تر هغه چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران د اتمی موافقې نه د وتلو پریکړه وکړله، نور هیوادونو چې دغه موافقې لاسلیک کړي ژمنه کړي چې په موافقې کې پاتې کیږي. فرانسې ویلي دی موافقه لا هم په خپل حال ده او وای نن د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی سره خبرې کوي. د فرانسې، برتانی او جرمنی د بهرنیو چارو وزیران هم د دوشنبه پر ورځ د ایرانی چارواکو سره غږیږي. چین د موافقې د خوندي ساتلو ژمنه کړې ده او د امریکا د جمهور رئیس په پریکړې یې خواشینی ښودلې. د ایران د پارلمان غړو بیا په یو کاغذ رسم شوی د امریکا بیرغ او یو بل کاغذ ته چې اتمی موافقه یې ګڼله ور اچولی دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای د امریکا جمهور رئیس دروغجن یاد کړ.
رئیس جمهور امریکا حرفای زد، حرفای سخیف.
د امریکا د جمهور رئیس په خبرو کې لس سی دروغ و. هغه په خپل خبر کې د ایران ملت او نظام ته هم ګواښ کړی دی. زه د ملت په استازیتوب ورته وایم چې دا کار یې غلط دی. د امریکا جمهور رئیس همدارنګ ویلي دی چې په ایران به تر ټولو سخت اقتصادي بندیزونه ولګوي. اشغل رحیمزوی، امریکا غاک، واشنگتن.
دا اټومي موافقه چې پخوانی جمهور رئیس بارک اوباما د خپل اتکلانې دورې یو غټه کارنامه بللې وه، ترامپ ورنه وتلو پریکړه په داسې حال کې کړې ده چې د شمالي کوریا د مشر کیم جانګ اون سره دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه یو موافقې ته د رسیدو په فکر کې دی. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې شمالي کوریا هغه درې تنه امریکایي قیدیان آزاد کړي دي چې د جاسوسۍ په تور یې نیولي او په محبس کې پراته وو. دا اعلان په داسې حال کې وشو چې د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو شمالي کوریا ته رسېدلی دی. په روانه میاشت کې دا دوهم سفر دی چې پامپیو هغه هیواد ته په سیده توګه کوي. په عین وخت کې څارونکي وایي فکر نه کوي چې له ایران سره د اټومي موافقې نه د امریکا د وتو وروسته به په دې اړه پوښتنې راپورته شي چې متحده ایالات به د هغو موافقو احترام وکړي او که نه چې په راتلونکو وختونو کې شاید له ځینو نور هیوادونو سره لاسلیک کړي. په داسې حال کې چې جمهور رئیس ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون د عالي غونډې لپاره آمادګي نیسي، چین هم په دې ارتباط خپل ډیپلوماتیکي کوششونه ګړندي کړي دي. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ او کیم جانګ اون په روانه میاشت کې دوهمه غونډه کړې چې تر وروسته شیبې پورې پټه ساتل شوې وه. د چین مشران په احتمالي ډول د امریکا او شمالي کوریا د نږدې کېدو په وجه پریشان شوي او کوشش کوي چې خپل نفوذ او ګټې لاسه ورنکړي. چین د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ مذاکراتو ته د شک په سترګه ګوري. نن د چهارشنبه په ورځ په مالیزیا کې پارلماني انتخابات وشو. صدر اعظم نجیب رزاق چې له هرې خوانه د فشار لاندې دی او د اختلاس او بډ خوړلو تورونه پرې لګېدلي دا ځلې له سخت چیلنج سره مخامخ شو. د هغه په مقابل کې د مالیزیا پخوانی صدر اعظم سابقه دار سیاسي مشر 29 کلن مهاتیر محمد ولاړو. مهاتیر له 1981 نه تر 2003 میلادي کال پورې په قدرت کې وو او خپل چوکۍ نجیب رزاق ته خوشی کړې وه، خو وروسته یو سره اختلافات پیدا شو او دا ځلې د مخالفانو سره ملګری شو. په داسې حال کې چې په ترکیه کې بله میاشت د جمهوري ریاست انتخابات سرته رسیږي او انتخاباتي مبارزه پیل شوي، د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سیاسي مخالفان وایي چې دولتي مطبوعات یې د دوی په وینا تر خپلې اغېزې لاندې ساتلی دي او نه پرېږدي چې د مخالفانو غږونه پورته کړي. زیات انتقاد د دولت کنټرول لاندې ټی آر ټی په تلویزیون باندې کیږي. مخالفان وایي چې دغه تلویزیون د دوی رپورټونه نه خپروي. په ترکیه کې نوي په سلو کې مطبوعات په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د طرفدارانو په کنټرول کې دي. او د اندونیزیا د پایتخت جاګارتا نه د باندې په یو مهم مبس کې چې د سیارو پولیسو له قرارګاه سره نږدې پروت وو او کلک امنیتي ساتل کېده، نن د چهارشنبه پورې د قیدیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې یو کس وژل شوی. قیدیان په دې قهر شوي چې پولیسو به هغه خواړه او ډوډۍ تلاشي کوله چې دوی ته به کورنۍ رالیږله. اسلامي دولت په یو بیان کې چې د اعماق خبري اژانس له لارې خپور کړی، په محبس کې د قیدیانو د پاتون ذمواري قبوله کړې ده. یو زیات شمېر قیدیان چې په دغه محبس کې پراته دي، اندونیزیایي چارواکو له داعش سره د اړیکو په ارتباط نیولو. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیونه واوریدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د شمالي کوریا نه د دریو امریکایانو په خوشی کولو کې بریالی شوی دی او جمهور رئیس ټرمپ ویلی دی چې پمپیو د درې امریکایانو سره بیرته امریکې ته روان دی. دا نور رپورټونه لږ وروسته راځي. اوس یو بل رپورټ لرو چې د امریکا غږ خبریال د کابل نه رالیږلی دی، اکرام شینواری، او لیکلی دی چې د بشر د حقوقو کمیسور وایي چې سولې ته د طالبانو د هڅولو معنا دا ده چې نورې ډلې جنگ ته هڅول کیږي. باید طالبانو ته ډېر امتیازات ورنکړل شي او سوله باید د محاسبې سره تړلې وي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس میرمن سیما سمروي کچيري په وټولنه کې عدالت ټینګ نشي نو د خلکو وژل او د قانون څخه تېښته به دوام ومومي. میرمن سیما سمر چې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون په نوښت د ځواب ویلو بشري حقوقو عدالت او سولې تر نامه لاندې یو جوړ شوی کانفرنس وینا کوله ویل چې سوله یوازې د جګړې پای ته رسیدل نه دي. میرمن سمر د سولې د خبرو د بهیر او په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتېدو مسلې ته په اشاره وویل چې د سولې ټینګېدل د افغانانو په یووالي پوری اړه لري، خو په دې شرط چې چاته د امتیاز ورکولو مسله مطرح نه وي.
د سولې موافقه کې که خبره دا وي چې موږ یو شمېر ډلو ته امتیاز ورکړو، عملا نورې ډلې دې ته هڅوو چې همدومره قهرجنې شي او همدومره وژنې وکړي تر څو هغوی نور امتیازات ترلاسه کړي، هم سیاسي او هم مادي.
د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون رئیس په ټینګار ویل چې د عدالت تطبیق، د قانون حاکمیت او ښه حکومتوالي هم د تلپاتې سولې ټینګېدو ته لاره هوارولی شي. دې غونډې ته په کابل کې افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي پیر میدون په خپله وینا کې د سولې ټینګېدو په برخه کې د فساد سره مبارزه هم مهمه وګڼله. وی ویل چې ښه حکومتوالي، فساد سره مبارزه او د مهاجرینو ستنېدل هغه مسلې دي چې د دې ټولنې په لومړیتوبونو کې ځای لري. هغه ویل چې افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې په ستراتیژۍ کې چې دغه ټولنې اتریشي غړو هیوادو تایید کړي، د حساب ورکولو او د بشري حقوقو مسلې ته ځای ورکړل شوی دی.
د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي پر څلورو اصولو ولاړه ده. لومړی د سولې وده، ثبات او سیمه ییز امنیت. چې ورپسې په کومو مسئلو مو چې نن خبرې وکړي، د ډیموکراسۍ څخه ملاتړ، د قانون حاکمیت، بشري حقونه، چې ښه حکومتولي د ښځو توانایي ته پراختیا ورکوي.
سفیر میدون ویل چې افغانستان د اروپایي ټولنې لپاره لومړیتوب لري او دغه ټولنې په ټولو پروژو کې بشري حقونو او ځواب ورکولو مسایلو ته ځای ورکړی دی. هغه د فساد سره مبارزه هم د دغې ټولنې په لومړیتوبونو کې یاده کړه. د افغانستان لوی څارنوال دی کانفرانس په وینا کې تر ډیره په نړۍ کې بشري حقونو ته د نړیوال ټولنې د پاملرنې کمیدو په اړوند مسلو خبرې وکړې. هغوی ویل چې د نړیوال ټولنې ځینې پالیسۍ داسې دي چې پکې د خوارو او نیسمندو هیوادونو وګړو ډیرو ستونزو ته پاملرنه نه کیږي. ښاغلی حمیدي د مثال په ډول د بېځای شو مسله یاده کړه. ویې ویل چې نړیوال ټولنه د بېځای شو مسله د هیوادونو کورنۍ مسله ګڼي او بېځای شو کورنیو سره مرسته د هغو هیوادو دنده ګڼي چې کورنۍ بېځای شوي پکې اوسیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، زموږ خبرونه د واشنگتن د سټډیو نخبريږي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران او شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اتمی موافقې نه د واشنگتن وتل اعلان کړی دی. د دې خبر تفصیل احمد شکیب ولولي.
پاس لکلاکو نیوکو او غنو باسونو، ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران سره لشوې اټومي موافقې څخه د وټلو اعلان وکړ. د ایران سره اټومي موافقه په خپل اصل کې ناقصه ده. کوم څه ونکړو پوهیږو چې څه به پیښیږي، ځکه نو زه اعلان کوم چې امریکا به د ایران د اټومي معاملې څخه ووځي.
د ایران د رهبر علی خامنه ای په شمول غنو مشرانو د امریکا د فیصلې پر ضد شدید غبرګون ښودله ده.
رئیس جمهور امریکا هر فایده
د امریکا ولسمشر به ارزښته او رزیلانه وینا وکړه. د هغه په خبرو کې ممکن لاس دروغ وو. هغه اعلان وکړ چې له اټومي معاملې څخه ووځي او ایران د ایران ملت او د اسلامي جمهوریت نظام یې وګواښه. زه د ایران د ملت په استازیتوب وایم چې ښاغلی ټرمپ ته هیڅ شی نشي کولی.
ټرمپ سملاسي پر ایران هغه بندیزونه بیا ولګول چې تر معاملې وروسته لري شوي وو. د ایران اټومي معامله په 2015 کال کې د ایران، امریکا، برېټانیا، فرانسې، چین، روسیې او جرمني ترمنځ لاسلیک شوه. د ایران ولسمشر حسن روحاني ګواښ کړی چې که خبرې ناکام شوي، تهران به بیا د یورانیم غنی کول پیل کړي.
من به سازمان انرژی اتمی،
ما د ایران د اتمی انرژی ادارې ته امر کړی چې د اړتیا په صورت کې فعالیت ته چمتو اوسي، ځکه که ضرورت پیښ شو نو موږ وکولای شو له کوم محدودیت پرته خپل د صنعتي موخو لپاره غنی کول پیل کړو.
د ایران په پارلمان کې هم وکیلانو د امریکا بیرغ وسوځاو او د غیوات پر ضد یې د مرګ نارې ووهلې. د ایران د اټومي معاملې اروپایي طرفونو چې تر وروستۍ دقیقې پورې هڅه وکړه امریکا له معاملې څخه ونوځي، د ټرمپ پر وروستۍ فیصلې شدیده خواشینی ښودلې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا مګوریني له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي دي چې اټومي معامله خوندي وساتي.
لکه څنګه چې مونږ ویلي اتمی معاملات دوه اړخیزه موافقه نه ده او د یو هیواد په لاس کې هم نه ده چې په خپل سر یې فسخه کړي. دا معامله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2021 پریکړې لیک په اساس تایید شوې ده.
په ورته وخت کې د جرمني، فرانسې، برېټانیا او ځینو نورو هیوادونو حکومتونو د ټرمپ د فیصلې له امله خپګان ښودلی دی. خو داسې هیوادونه هم شته چې د ټرمپ له پریکړې خوښ دي، په دې کې اسرائیل، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو. د ولسمشر ټرمپ اعلان ستایلی دی.
Israel fully supports President Trump's bold decision today.
Israel pa Tehran ke la tarahgar regime sara la musibat daki atmi mamle de na manalo la amala de walas mushal Trump la luye faisale tsakha pura malatad kare. Israel la fail tsakha de atmi mamle mukhalafat kare. De America de Congress gadi ham sara wishli di. Aksariyat jamhuriyat ghuftun ki de Trump prekla style da aw demokratano da yostra sahwa balal.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د بارنې چارو وزیر مایک پمپو د شمالي کوریا نه د دریو امریکایانو په راخوشي کولو کې بریالی شوی دی. خاغلی پمپو د تیرو دوه ورځو رئیسې په شمالي کوریا کې وو او څو شېبې وړاندې جمهور رئیس ترامپ اعلان وکړ چې پمپیو د راخوشي شوو امریکایانو سره یو ځای بیرته امریکې ته روان دی. پامپیو د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره د جمهور رئیس ترامپ د لیدو کتو په حق له د خبرو لپاره کوریا ته تللی.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د سې شنبه په ورځ د خبرو څرګنده کړه چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په شمالي کوریا کې دی.
Plans are being made.
پلانونه جوړ شوی، اړیکې ټینګیږي، امید یو معاملې بوشي. د بهرنۍ چارو وزیر مایک پمپیو شمالي کوریا ته د دې لپاره سفر کړی دی چې د جون په میاشت کې د ولسمشر ټرمپ د احتمالي ملاقات لپاره لارې چارې برابرې کړي.
موږ وګورو چې د دې هڅو نتایج به څه وي. کېدای شي ښه نتیجه ورکړي او کېدای شي نتیجه ورنه کړي. کوشي نو د شمالي کوریا، جنوبي کوریا، جاپان او ګرد نړۍ لپاره به غوره کار وي.
لبل پله و شمالي کوریا ته د مايك پامپيو سفر نن د چهارشنبه په ورځ په توکیو کې له هغه درې اړخیزي عالی غونډې سره مصادف دی چې د جاپان د صدر اعظم شینزو ابي، د چین د صدر اعظم لی کی کیانګ او جنوبي کوریا د ولسمشر مون جي ان ترمنس کېږي. د غدري وړو مشرانو په خپل وینا کې د دوو کوریاګانو ترمنس د اټومي وسلون د کوریاګانو د پاکولو د ګډو هڅو په تړاو خپل ملاتړ او ژمنه څرګنده کړله.
پکاردا مونږ هغه تازه هڅو ته دوام ورکړو چې لاټومي وسلونه د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو، سولې او امنیت لپاره کی.
د متحده ایالاتو چارواکو هڅه کړې ده چې هغه درې امریکایي بندیان را خوشې کړي چې په شمالي کوریا کې د زندان شپې ورځې تیروي. په دغو درې امریکایانو کې ټونی کیم او هانګ سانګ د شمالي کوریا په پلازمېنې پیونګ یانګ کې د ساينس او ټکنالوژي په پوهنتون کې استادان وو. هغوی دواړه تیر کال په جلا ډول ونیول شول. دریم امریکایي کیم دانګ چول د 2015 کال د اکتوبر په میاشت کې ونیول شو او د جاسوسۍ په تور په 10 کال باندې محکوم شو. کله چې له ولسمشر ټرمپ نه پرون له ښاغلي پمپیو سره د بندیانو د بیرته راستنېدلو په اړه پوښتنه وشوله نو هغه هیڅ ډول ژمنه ونه کړله.
مونږ به ډیر ژر پو دا به غټه خبره وي که وشي، ډیر ژر به مونږ ته معلومه شي.
یو شمیر ماهرانو د سه شنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو دویم سفر شمالي کوریا ته او د دې تر څنګ د شمالي کوریا د مشر کیم جانګ اون دویم ملاقات د چین له ولسمشر شی جن پینګ سره په دې اونۍ کې دا خبره څرګندوي چې مذاکرات ډیر مهم پړاو ته رسیدلي دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت د مخدره موادو ضد مبارزې معینیت ویلي دي چې د دغه مبارزې د هدف لپاره د پولیسو یوه خاصه قطعه جوړه کړې ده او د مخدره موادو د کشف او د قاچاقبرانو د نیولو لپاره به ډیر زر د تلیفون یو خاص لاین هم جوړ شي. لیمین یزید کابل نه راپورټ را لېږلې ده.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د مخدره توکو پر ضد مبارزې معین عبدالخلیل بختیار وایي له مخدراتو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه نیمه میاشت کې په ټول افغانستان کې 422 عملیاتونه ترسره کړي دي چې په ترڅ کې 521 مجرمین نیول شوي دي. خاغلی بختیار د معتادینو د ډیرې دود څرنګوالی او مخدره توکو ته د اسان لاسرسي په سیمینار کې وویل چې که څه هم افغان حکومت له مخدره توکو سره په مبارزه کې ښه پرمخ روان دی، خو دغه معینیت له مخدراتو سره د پراخې مبارزې لپاره د پولیسو یوه ځانګړې قطعه چې د کمانډو ځواکونو معادل به وي جوړه کړې ده. ښاغلي بختیار که څه هم د دغې قطعې د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه:
موږ په کابل ښار کې یوه ځانګړې قطعه چې د کمانډو معادل او په سیمه کې بې سارې ده منځته راوړې ده. هر کله چې زموږ دا نور ځواکونه بوختو، ولسوال صاحبان کولی شي موږ ته زنګ ووهي او د زور ویونکو په وړاندې چې ډېر قوت په کار وي موږ یې په خدمت کې یو.
د مخدره توکو پر ضد د مبارزې موین د دې تر څنګ وویل دوی په پام کې لري د مخدره توکو د کشف او قاچاقبرانو د نیولو لپاره په نږدې راتلونکو کې د پولیسو د عاجل نمبر 1919 ته ورته یو ځانګړی ټیلیفوني وړیا لاین هم جوړ کړي. ښاغلي عبدالخلیل بختیار زیاته کړه د مخدره توکو په وړاندې د کورنیو چارو د معینیت ځانګړي پولیسو تیر کال قاچاقبرانو او د مخدره توکو کاروباریانو ته 650 میلیون ډالر تاوان اړولی دی. له مخدره توکو سره د مبارزې وزارت وایي چې اعتیاد او د مخدره توکو کاروبار لا هم په افغانستان کې یو ستر کړکیچ دی. له مخدره توکو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی وویل کورنۍ او بهرنۍ مافیا له ترهګرو سره په ګډه دا هڅه کوي چې په افغانستان کې د مخدره توکو کاروبار پراخ کړي.
ایره نه باید فراموش بکنیم که مافیای داخلی و
خارجی دا باید هیره نکړو چې د مخدره توکو کورنۍ او بهرنۍ مافیا له ترهګرو سره یو ځای او د دې هیواد د متخاصمو هیوادونو په ملاتړ غواړي چې ځوانان، ښځې او حتی د دې هیواد ماشومان له منځه یوسي. مخدره توکو باندې د دې هیواد خلکو ته د اعتیاد د زمینې په برابرولو سره غواړي خپلو شومو موخو ته ورسي،
تبدیل و هزین را به آرزوهای شومشان نایل شوند.
په افغانستان کې له مخدره توکو سره د مبارزې وزارت له مخدره توکو سره په مبارزه کې د ملګرو ملتونو ادارې او امریکا سفارت لخوا د نوو شمیرو له مخې وایي چې دا مهال په افغانستان کې 3.5 میلیونه انسانان په اعتیاد اخته دي چې 1000 ښځې او ماشومان دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15 د انټرنټ له لارې pashto.voa.com.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. یو شمیر افغانان او پولیسي جرګه کې د هغوی استازي وایي چې انتخابات د حوزوي شي چې هر څوک په پولیسي جرګه کې وکیل ولري او غږ واوریدل شي. د حوزو د ټاکلو امکانات څومره دي او د انتخاباتو قانون څه حکم کوي؟ د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې ویلي دي:
حوزو پاړه باندې د ټاکنو قانون 15 ماده 10 وخت کمیسیون ته ورکړی ده چې هغوی باید ولایتونه د پوړکې حوزو ویشي، کوم چې د اساسي قانون 3 ماده حکم کوي چې عمومي او عادلانه استازیتوب په پارلمان کې ولایتي شوراګانو کې رامنځته شي. کمیسیون طرحه جوړه کړه په 12 ولایتو کې باید حوزې جوړ شوی، ولایتونه تقسیم شوی. حکومت دغه طرحه ولېږوري، له بده مرغه حکومت یو کال دغه طرحه له ځان سره ګراو کړله. د خلکو حق او اعتراض پر ځای ده چې هغوی باید اساسیتوب په پارلمان کې ولري او دته حکومت مکلف دی چې ځواب ووایي. له بعده مغه د غزنی مثال او کوم اعتراض چې اوس هلته په غزنی کې خلکو ذکر ده، یعنی دا د دوی قانوني حق ده.
ستاسو په نظر اوسنی وضعیت ته په کتو، آیا وخت دا ایجابي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون داسې یو تصمیم ونیسي چې انتخابات حوزوي شي؟ ستاسو دلایلو ته په کتو
دقیقا پنځم د جوازا باندې د ټاکنو لپاره د کاندیدانو نوملیکنه پیل کیږي او موږ لاس ورځ لرو که دننه دغه پریکړه وشي چې ولایتونه په وړکۍ حوزو تقسیم شي، لکه کابل چې په 15 حوزو تقسیم کیږي. د سیاسي، ټولنیز، تخنیکي، اداري هغه معیارونه تر اوسه پورې روښانه شوي دي او کله چې دا جوړ شي تطبیقول یې د کمیسیون لپاره او د هغه ادارو لپاره چې لکه سیمه ییز قانون اداره او احصایې نفوس اداره دا به ډېر ساده کار نه وي. وخت نیسي، نو وخت نیول کې طبیعتا چې پروسې په تاخیر باندې دا خپل رول لوبولی شي او کېدای شي بیا په ټاکنه مجموع کې په دغه بهیر متاثره شي او ټاکنه بیا وغځېږي دا بهیر.
که چیرته د انتخاباتو د حوزوي کېدو موضوع دومره جنجالونه پیدا کوي او وخت ورته کم پاتې دی انتخاباتو ته، نو دا امکان نه لري. نو روان وضعیت ته په کتو ستاسو په نظر ټاکنې به په خپل وخت ترسره شي؟
خنډونه په مجموع کې ډېرې دي، تر اوسه پورې موږ هغه کوم اقدامات او چمتووالی چې ټاکنو لپاره باید درلودلې تر اوسه نه دی موجود. د ولسوالۍ شاګانو لپاره ټاکنې نه یوازې په ولایتونو کې ستونزمن دي، حتی په کابل کې تاسو ویلی سمه، مثلا په کابل ښار کې ډېری سیمې د ناحیې په اړه باندې موږ تاسو پېژنو او په عین حال کې ولسوالۍ موجودې دي. تر اوسه پورې دغه سرحدات او دغه وضعیت روښانه نه ده. لکه بګرامۍ ولسوالۍ تاسو مثال درکوم چې په سنګ کې دولسم ناحیه چې تر ځان قیمت هغه واقع ده، مثلا پغمان ولسوالۍ همدغسې د سبز نور ولسوالۍګانې دي، کابل ښار کې په عین حال کې د ناحیې دي. نو دې په اړه به تر اوسه پورې هغه اداري او هغه د خلکو د ګډون لپاره چې سره کوم دوی په پروژه کې برخه واخلي، د ناحیې خلک سره هم تفکیک شي، ولسوالۍ سره هم تفکیک شي، دغه موضوعات دي چې له بده مرغه موږ تر اوسه پورې ډېر خوشبینه نه یو.
بله، که په همدې وضعیت کې ټاکنې په خپل وخت ترسره شي، څه رقم ټاکنې به ولري افغانستان؟
که په همدا رقم موږ تاسو زو چې ضعیف حرکت لرو، مهالویش د ټاکنو نه مراد کوو، غوښتنې په هر پړاو کې رامنځته شي، سیاسي ټولنیز او هغه په جنجالو باندې تبدیل شي، او دلته د موږ ظرفیت او وړتیا ټیټه وي، او خودم متاسفانه دغه مسایلو سره ډېر روښانه نه وي، طبیعتا چې دا به د ټاکنو لپاره ډېرې بدې پایلې لري، او دا به د خلکو لپاره نور هم بد ذهنیت رامنځته کړي چې بیا به آخر د پای دغه ټاکنو کې خلک متاثر وي او له دغه پروسې نه به پښیمانه وي.
مننه رشید صاحب، کورم ودان.
تاسو نه مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په افغانستان کې د مختلفو لارو او مختلفو وسایلو لارې د مخدره موادو ضد مبارزه دوام لري. د خوست په ولایت کې بیا یو شمیر ورزشکارانو داسې مبارزه شروع کړې ده چې خلکو ته د مخدره موادو د استعمال د ضررونو په باره کې غږیږي او معلومات ورکوي. دا ورزشکاران د کاراتی او سوک وهنې ورزشکاران دي، غواړي چې خلکو ته دا پیغام ورسوي چې د نشه یي موادو استعمال خطرناک دی او د انسان د تباهۍ سبب ګرځي. د آشنا تلویزیون خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله د خوست نه موږ ته راپورټ را لېږلی دی.
د کاراتی او سوک وهنې دا سیالۍ د خوست په اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ کې ترتیب شوې. هر لوبغاړی هڅه کوي چې ډېرې نمرې واخلي، خو د ټولو لوبغاړو هدف یو او له مخکې مشخص شوی. د کراتی او سکوهنې په دې سیالیو کې لسګونو لوبغاړو ګډون کړی او غواړي له دې لارې د ځوانانو روغتیا تضمین کړي. د دوی په وینا ورزش له نشه یي توکو څخه د ژغورنې بهترینه وسیله ده.
ورزش او نشه یي توکي متضادې کلمې دي. ورزش هغه ده چې د بدن مو جوړوي، او نشه یي توکي هغه دي چې بدن مو ورانوي. نو هیڅ کله نشه یي توکي او ورزش په یو ځای کې ګډ ژوند نشي سره کولای.
نشه یي توکي زموږ وجود جسمن او روحن کمزوری کوي. کله چې موږ کمزوري شو، بیا نشو کولای چې ورزش په هغه ډول څه ډول چې په کار دی موږ مخ پر وړاندې بوزو.
د سیلونکو په وینا فقر، بېوزلي، بیکاري او ځین نور په نشه یي توکو د احتیاط عمده لاملونه دي. خو دغه ځوانان هم مصروف دي، هم یې له نشه یي موادو څخه ځانونه ژغورلي او هم یې نورو خلکو ته د تفریح زمینه برابره کړې. د دې سیالیو تنظیمونکی میوند وایي د دې لپاره چې له نشه یي توکو څخه د روږدو کسانو پام راوګرځوي، غواړي په وقفهیي توګه دا سیالۍ دوامدارې وساتي.
انشاءالله څومره چې ژوند وي، څومره چې موږ خدای پاک موږ ته طاقت ژوند روکړی وي، انرژي لرو، تر همره به دا مبارزه جاري وي.
کله چې یو سړی مصروف او سړی بمصروف وي، مصروفیت نه لري، هغه حتماً په نشه یي توکو اخته کیږي. که چېرته د سره په څنګ کې تعلیم او ورزش وکړي، نو هیڅکله دا نه کیږي چې یو انسان دی په نشه یي توکو اخته شي.
د څو خبرونو غټي کې، نن د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د بمونو په 214 کې وکسان وژل شوي دي او 12 نور زخمیان شوي دي. که څه هم چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست په لومړي سر کې پړه د حقانی د شبکې د جنګیالیو په غاړه اچولې وه، خو د روټرز د خبري ایجنسی رپورټ له مخې طالبانو او داعشي ذمواري قبوله کړې ده. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ سره د راتلونکي غونډې نه مخکې درې امریکایي قیدیان آزاد کړل او د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو ته وسپارل. سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس ټرمپ د شمالي کوریا د رهبر د دغه اقدام قدردانۍ کوي. له بلې خوا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ نن خبریالانو ته وویل چې د شمالي کوریا د مشر سره بالي غونډه په غیر نظامي سیمه کې ونشي او ځای به په راتلونکو څو ورځو کې اعلان شي. د عراق چارواکو د مې په 12مه د پارلماني انتخاباتو په وخت د خپلو سرحدونو د تړلو پریکړه کړې ده.
درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده، مګر د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ادامه لري. سو شیبو کې دغه خبرونه اوریدئ. مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.